یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
درنو دوستانو ستړي مشي ز اجمل اند مودا ازادي رادیو په پی یو استودیو کې مول خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم دا واشنگتن پولیس وایي د کانګرس د ودانۍ باندې د ټرمپ د پلویانو یرغل کې لږ تر لږه څلور کسان مړه شوي دي. دې کسانو پرون هغه مهال پر کانګرس یرغل وروړ چې د کانګرس غړو د ولسمشر د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته د ښاغلي بایډن لپاره د الیکټرل کالج رایې تاییدولې. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه به ملرو خو پیل خبرونه کوو. عصمت ساروان په سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
ولسمشر غنی ننګرهار ته تللی د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د هجوم په مهال څلور تنه وژل شوي او په چین کې یو وار بیا کورونا زیاته شوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر نن د یوه جګپوړي پلاوي په مشرۍ ننګرهار ته لاړ. له سیمې د ازادۍ راډیو خبري الوی محمد اشرف غني به د ننګرهار ولایت له پوځي ملکي او فرهنګي مشرانو سره جلا جلا وویني. د ننګرهار د والي د مطبوعاتو دفتر د معلوماتو له مخې د ولسمشر غني له خوا به نن په ننګرهار کې د 15 ښوونځیو ودانۍ پرانیستل شي او د سیتروسو یو نندارتون به هم وویني. د ولسمشر سره په دې سفر کې د هغه لومړی برس د ملي امنیت سلاکار، د کابینه یو شمېر غړي، د ملي شورا یو شمېر غړي او نور ګډون لري. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د څباندې 500 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دفاع وزارت په یوې خبرپاڼې کې ویل شوي چې دا وسلوال تېره ورځ د کندهار په ارغنداب او خاکریز ولسوالیو کې هغه مهال ووژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د بریدونو په هدف راټول شوي وو. د خبرپاڼې له مخې امنیتي ځواکونو د وسلوال په نښه کړل چې په نتیجه کې 350 طالبان وژل شوي، 15 نورې ټپیان شوې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې یو ویندوی زبیح الله مجاهد ویلي چې طالبانو د کندوز ولایت په مرکز کې پر یوه پوسته په برید کې و عسکر وژلي او 9 نور ژوندي نیولي دي. د طالبانو دا ادعا په اړه امنیتي چارواکو یا خپلواکو سرچینو څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د واشنگتن پولیس وایي د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د یرغل پر مهال څلور کسان مړه شوي دي. د پولیسو په یو بیان کې راغلي چې یوه میرمن په ډزو وژل شوي او درې نور هم د بیړني روغتیايي وضعیت له کبله مړه شوي دي. په دې پیښه کې چې د چهارشنبې په مازیګر وشوه، د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلګونو پلویانو په واشنگتن کې داسې مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ چې د دواړو جرګو استازو د نومبر د میاشتې د انتخاباتو رای پر تایید غونډه درلوده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په یو تلویزیونی وینا کې د امریکا پر دیموکراسي برید وباله.
په دې وخت کې دیموکراسي تر بې ساري برید لاندې راغلی. په معاصر وخت کې موږ دې ته ورته څه نه دي لیدلي. د ازادۍ پر ماڼۍ په خپله د کانګرس پر ودانۍ دا د خلکو پر استازو برید دی.
تر څو ساتونو ځن روسته د کانګرس دواړو جرګو خپل غډه غونډه لسره پیل کړه او دا اقدام وغند. د امریکا د ولسمشر لومړي برسیال مایک پینس د غونډې په پیل کې دغه کسانو ته په خطاب کې وویل تاسو ونه ګټله. د سنا جرګې د اکثریت مشر مچ مکانل هم د دې پیښې په غندلو سره دا یو ناکامه بلوا وبلله. په سنا جرګه کې د اقلیت مشر چاک شومر هم وویل هغو کسانو چې پر یادی ودانۍ یرغل وروړ معترضان نه بلکې د ده په خبره کورني تیرورستان ول. هغه دا هم وویل چې دا کار په خپل سر نه دی شوی او د مسؤلیت مهمه برخه ولسمشر ته راجی کیږي. چاک شومر د دې پیښې د عاملانو د قضایي تعقیب غوښتنه وکړه. ټویټر، انسټاګرام او فیسبوک پرون چهارشنبه وویل د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اکاونټونه په موقت ډول بندوي. ټویټر وایي د ډونالد ټرمپ د درو ټویټونو له ډیلیټ کولو یا ډنګولو وروسته د ده ټویټر پاڼه د 12 ساعتونو لپاره بندیږي. ټویټر دا هم ویلي که ډونالد ټرمپ د چهارشنبې د ورځې خپل وروستي درې ټویټونه ډنګ نه کړي پانه یا اکاونت به په همدې ډول بند پاتې شي او دا امکان هم شته چې د نوموړي ټویټر پانه د تل لپاره بند شي. ډونالد ټرمپ د درو ټویټونو کې خپل پلویان سولې ایزو مظاهرو ته د وربللو ترڅنګ له هغو غوښتي وو چې خپل کورونو ته بیرته لاړ شي، خو د په عین حال کې په انتخاباتو کې د پراخې درغلې ادعا تکرار کړې ده. د ټویټر پر اساس دا ټویټونه سبب شول چې د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې د ټرمپ پلویان کانګرس ته ننوځي او تاوتریخوالی پیشي. فیسبوک هم ویلي چې د ډونالد ټرمپ پانه د قوانینو د سرغړونې په خاطر د 24 ساعتونو لپاره بندوي. انستاګرام هم ورته خبره کړې ده. او د چین په هیبی ولایت کې د کورونا وایرس ته خپرېدو د مخنیوي لپاره نن پر تګ راتګ محدودیتونه ولګول شول. په چین کې له څه باندې 15 میاشتو وروسته کورونا وایرس یو وار بیا په پراخه پیمانه خپرېدو دی. د کورونا وایرس لومړی ځل د دغه هیواد په ووهان ښار کې خپور او تثبیت شو او اوس په دې هیواد کې د کورونا ټولې ثبت شوې پیښې 28 رسیږي. د چینایي چارواکو په وینا په دغه هیواد کې په کورونا 4,640 تنه مړه شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. باندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. دا واشنگتن پولیس وایي د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د یرغل پر مهال لږ تر لږه 4 کسان مړه شوي دي. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې مذاکراتو بلې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به راتلونکي شنبه په ورځ پیل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته تللی چیرته چې د تیر شپې راهیسې خر تړل شوی. په دې اړه به له ننګرهار ریپورت ولرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. همدارنګه به دام واوري چې په پکتیا کې د ښځو چارو ریاست وایي د ښځو د مرموزو وژنو پیښې زیاتې شوې دي. له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس په ودانۍ باندې پرون ماخام پاریدلو اعتراض کوونکو چې د ټرمپ په پلوي راوتلی وو برید وکړ او د واشنگتن د پولیسو په وینا لږ تر لږه 4 کسان په دغه یرغل کې وژل شوي دي. برید او دا یرغل هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ پیل شو چې کله د کانګرس د دواړو خونو یعنی د امریکا د استازو د جرګې او همدارنګه سنا یا مشرانو جرګې ټول غړي دا ولسمشر د انتخاباتو د رایو د تایید لپاره راټول شوی وو. دا نور تفصیل لپاره احمد شیبر را سره په استودیو کې دی. شیبر صاحب، له تاسو به تفصیل وارو.
مننه ان صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، د امریکا په پرنیو ګډوډیو کې چې د کانګرس په ماڼۍ باندې یو شمېر کسان ورغلل، 4 کسان وژل شوي دي او پولیسو دا خبره تایید کړې ده. تر دې وروسته په واشنگتن کې شاروالي پریکړه کړې ده چې د 15 ورځو لپاره اضطراري حالت په واشنگتن کې اعلان کړي، یعنی 15 ورځې به تر هغو پورې چې جو بایدن د لوړې مراسم ترسره کوي وضعیت په دې شار کې اضطراري وي. سی ان ان تلویزیون خبر ورکړی دی چې د ټرمپ د کابینه یو شمېر غړي شاید استعفا ورکړي، او د سی ان ان په وینا د ملي امنیت مشاور ممکن رابرت اوبراین استعفا ورکړي، خو دا خبره نور رسنیو تر اوسه پورې نه ده تایید کړې چې دا برشته هم استعفا ورکړي او که ورنه کړي. خو یو ورځ وروسته تر دې چې د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د نتیجو معترضانو پر کانګرس برید وکړ، د امریکا سنا او استازو جرګې یو ځای د اریزونا د انتخاباتي کالجونو په برخه کې شوي اعتراضونه رد کړل. په استازو جرګه کې چې ډیموکراتان مشري کوي، 303 کسانو د انتخاباتو د نتیجو په موافقه او 121 د دې په مخالفت رای ورکړي. او داسې خبرونه هم خبره شوې دي. مخکې مو په خبرونو کې هم دا خبر درلو چې د ټویټر، انستاګرام او فیسبوک پرونو ویل چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اکاونټونه په موقت ډول بندوي. ټویټر وایي ټرمپ د درې ټویټونو له ډیلیټ کولو یا ړنګولو وروسته د ټویټر پانه د 12 ساعتونو لپاره بندوي. یعنی د وضعیت انس په مجموع کې دا رقم ده چې وضعیت استراری ده. دغه کسانو چې د کانګرس په مانی باندې ورغلل د دوی سرګندونې اوازونه هم اورو. د امریکا د ولسمشر لومړی مرستیال مایک پنس هم د غونډې په پیل کې د خلکو ته وویل چې تاسو انتخابات نه دی ګټلې، خو د سنا د جرګې د اکثریت مشر مچ مکانل چې جمهوري غشتون کړی دی هغه دا پیشه سخته وغندله او دا یوه ناکامه بلواور وګڼله چې خلک د کانګرس په ماڼۍ باندې ورغلي دي او وی ویل چې دا د منلو نه ده. وروسته تر دې چې دا خلک د کانګرس په ماڼۍ ورغلل، تر هغه وروسته د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په تلویزیون کې راښکاره سو او لکه څنګه چې د وینا ما اوریده وینای ډیره تونده وه. مثلا ترامپ ته خطاب وکړو چې ترامپ راووزه ملت ته خطاب وکړه، تقریبا لس دقیقې له دې نه وي تیرې چې بیا په خپله ډونالډ ترامپ په یو ویډیو پیغام کې چې له رسنیو سره شریک کړ دا خبره وکړله چې د خلکو نه یې وغوښتل چې تاسو بیرته د کانګرس له ماڼۍ نه لرې شي او په خپلو لارو باندې لاړ شي. خو د ټرمپ په خبره باندې ځینو کسانو دا اعتراض کوو چې ټرمپ په هغه وخت کې هم وویل چې په انتخابات مو په غلطۍ له موږ وړې دي، او په دې باندې ګڼو سیاسینو په امریکا کې اعتراض وکړ چې دا خبره باید دی ونه کړي، دی باید دا د قانون لپاره پریږدي. او ملګرو ملتو هم په دې پیشه باندې عکس العمل ښکاره کړی دی. ګوتیرش په خپل پیغام کې ویلي دي چې باید په امریکا کې ډیموکراسي ته درناوی وشي، او د فرانسې ولسمشر ماکرون رسنیو ته ویلي چې د امریکا داخلي موضوع ده چې دوی څه کار پکې، خو نړیوال دې ته بیا هم منتظر دي ځکه چې په واشنگتن کې یو ډول اضطراری حالت.
ډیر زیاته مننه کوو احمد شیبر په همدې موضوع باندې، یعنی په امریکا کې د کانګرس پر ودانۍ د بلواګرو د یرغل پر موضوع باندې. زما بلې همکاري فریبا ظاهر د سیاسي چارو له یو شنن کې شفیق همدم سره مرکه کړې ده. د مرکه ورو
سلام علیکم هیلی. البته واقعا خوشنوین کې عمل ده، او زه فکر کوم چې دا نه یوازې دلته په امریکا کې بلکې په ټول نړۍ کې رنگارنګ خبرګون خپور کړی، او د نړۍ مشران هم دې موضوع ته ډېر جدي خبرګون ښکاره کړی او دا ماضي تخبیه کړی او غندلی ده. تر څنګ دا هم موږ ګورو چې دننه په حکومت کې همدا شېبه چې موږ تاسې غږیږو ځینې خلک د استعفا په حالت کې دي، او د ښاغلي ټرمپ د دفتر نه ادم غړې درې لوړ پوری چارواکي چې یو د لومړي میرمن د دفتر رئیس ته بل د خاغلی چمپ ماوین ویان ده، هغه یو د البته د اجتماعي چارو مشر دی په د لیزر ټوګې سیفاګانی ورکې دی وایي چې خاغلی چمپ د سولیز البته د سولیز انتقال په پروسه کې چې دا واقع باید خاغلی بایدن ته ورکی تقریبا مات سره مخ ده. نو په دې خاطر نه یوازې دا چې دننه کانګرس کې خلک په غوسه دي، بلکې خپل د خاغلی ټرمپ حلقه کې دننه په سپین ماڼۍ کې هم رنگ رنگ خبرګونونه ګورو، او خلک درګت غواړي چې خپل مسؤلیت ادا کړي او د خاغلی ټرمپ سره خپل هغه لریوالی وخایي.
بله همدم صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه دغه اقدام په نړیواله سطحه وغندل سو، پټکو په سختو ټکو باندې وغندل سو، او د امریکا پر دیموکراسي باندې یو برید بلل سوی دی، نه یوازې دیموکراتانو بلکې په خپل جمهوریت غوښتونکو هم تاسو اشاره ورته وکړل چې دا مسله د دوی په ګټه نه ده بللې او غندلې ده. هغه مشتاسي واردل چې د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي ورسته لدی چې د غونډې لساره پایل کړه، وی ویل چې دا پېښه کې دای سي د یو تازه پایل مقدمه وي. هدف یې څه دی؟
زه فکر کوم چې اوس هم خلک ډېر اندېښمن دي ځکه چې د ښاغلي ټرمپ پلویان په ډېر جدیت او شدت سره غواړي چې د دغې د قدرت د انتقال پروسه مختل کړي. د واشنګټن تر څنګ په ځینې نورو ایالتونو کې هم د ښاغلي ټرمپ د پلویانو لخوا مظاهرې شوي، دوه درې سوه کسان راټول شوي چې ولایتي کانګرس مخیاسنه مختدی هم غونډې لرل او تظاهرات لرل. خو دا د ښکارندوی ده چې البته ځینې داسې کسان هم شته چې تقریبا شاوخوا 8000 کسان ته رسیږي چې هغوی یو پروسه باندې کار کوي چې غواړي چې د ښاغلي ټرمپ مراسم هم د ښاغلي بایدن سره یو ځای ترسره کړي، یعنی آنلاین یا ورچوال وات سرمنی یا د سوګند وفاداری یا د البته د ولسمشری د بیا بهتر غزیدو د لپاره یو آنلاین مراسم تر سره کینو. دا زه فکر کوم چې سره له دې چې تر یو حد پوري کولای شي چې دغه پروسه چالنج کی، خو بیا هم ځکه چې موږ تاسو اکثر عمل ولې ټول دیموکراتان اکثریت د خغلی ترامپ مخالفت اعلان کړ په سنا کې رسما مخکې دینه، حتی چې اوس دغه رای هم نه هی شوی نه دی. خغلی البته سنیټر ګراهام ډیر په جرأت سره وویل چې خغلی ترامپ بایللی، دغه اگر چې د خغلی ترامپ د حزب نه ده ډیر قوي ملاتړی و، خو دغه یو ست مخکې ډیر په شدت سره اعلان وکړ چې په قاطعیت سره تا بایللی او نتایج ومنه او نور دغه د انتخابات پروسې او د امریکا د راتلونکي حکومت مشروعیت تر سوال لاندې مه راوړه. نه دې ښکارندوی ده چې خلک اوس هم اندېښمن دي، ځکه چې خغلی ترامپ تر دم ګړۍ پورې خپل دغه بایله نه ده منلی. هرله چې په نورو خلکو باندې غږ کوي چې سوله ییز تظاهرات وکړي، خو هغه اصلي هدف چې د دغې تظاهراتو تر شا ده هغه د خغلی ترامپ مخالفت ده ټول ټاکنو سره د نتایجو سره.
دوستانو شفیق همدم و چې په امریکا کې په کانګرس د ورستی ارغل او دغلته د ولسمشر ترامپ د پلویانو په ورستیو بلواګانو یې نظر څرګنده وو. اوس هم په مکړی څو اقتصادي خبرونه ده. په ننګرهار کې چارواکي وایي سکل په دې ولایت کې په 1,312 جریبه مځکه د بیلابیلو میوو باغونه جوړ شوي. د دې ولایت د کرنې او مالداری رئیس انعام الله صافی ازادي راډیو ته وویل چې دا باغونه د باغداری او مالداری د ملي پروژې او همکارو موسسو په مرسته جوړ شوي. په خبر کې ویل شوي چې بڼوالو ته روزنیز پروګرامونه هم عملي شوي او د باغونو د پیاوړتیا لپاره کروندګرو ته کیمیاوي سرې هم ویشل شوي دي. د کابل په رشخورو سیمو کې د لبنیاتو یوه فابریکه به په نږدې ورځو کې کار پیل کړي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمي ازادي راډیو ته وویل چې دا فابریکه په یو ورځ کې 40,000 لیتر شیدې پروسس کوي او و ډوله لبنی مواد تولیدوي. او د کابل په شاهزاده مارکیټ کې افغاني له ځینو بهرنیو اسعارو سره نن په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واوی افغاني، یو یورو 94 افغاني او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغاني او 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني او 45 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني او 15 پوله، زر هندوی روپی 1,040 افغاني او زر پاکستاني روپی 4,080 افغاني. دوستانو اقتصادي خبرونه و چې له ازادي راډیو نوم واوریدل. وسم زو بیرته د افغانستان مسایلو ته. افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بلې مرحلې د اجنډا پر سر باسونه به د راتلونکي شنبه په ورځ پیل شي. بلخوا د دې خبرو په درشل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي د هدفي وژنو او تاوتریخوالي پر کچ اندېښنه ښودلي. که څه هم د کورنیو چارو وزارت د تاوتریخوالي او وروستیو هدفي وژنو عاملان طالبان بولي، خو طالبان بیا دا ردوي چې ګنې دا د دوی کار دی. نور حل پا دی ریپورت کی چیز ما هم کاری وړاندې کړي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او سلپلاو ترمنځ د سولې د بین الافغاني خبرو د دوهمې مرحلې پیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دې خبرو د دوهمې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به راتلونکي شنبه په ورځ پیل شي. افغان پلاوی په دې خبرو کې د ګډون په هدف د روانې اونۍ د سه شنبه په ورځ قطر ته رسیدلی او ټاکل شوی و چې په همدې ورځ خبرې پیل شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري د پنج شنبه په ورځ د ازادي راډیو ته وویل
پرون د دواړو لوریو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو دویم پړاو د یوې مقدماتي ناستې په ترڅ کې پیل سو. په دغه ناسته کې بیا دا پریکړه وشوه چې د شنبه په ورځ به د دواړو خواو لخوا د اجنډا د موضوعاتو د څیړلو لپاره ټاکل شوي تیمونه به خپل کار پیل کړي.
د سولې دوهمه مرحله خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې په هدفي ورځو تر بل هر وخت زور اخیستی او په پلازمینه کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د پیښو خبرونه معمول شوي دي. که څه هم د افغانستان د کورنۍ وزارت د وروستیو هدفي وزنو چې یو شمېر خبریالان، مدني فعالان، ډاکتران او دینی عالمان پکې ووژل شول، د طالبانو کار بولي، خو طالبانو بیا په یو تازه خبره کړې اعلامیه کې یو ور بیا په دې ډول پیښو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. دغه اعلامیه چې د طالب وایان ذبیح الله مجاهد له لورې خپره شوې پکې راغلي چې نړیوال باید د دغو هدفي وزنو عاملین او عناصر وپېژني. دوی زیاتوي چې په دغه ډول کړنې هغه کسان ترسره کوي چې د سولې مخالفین دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډېرېدو اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې د هدفي وزنو په ګډون د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو وړ نه ده. ښاغلي خلیلزاد چې لا هم په کابل کې دی او له بېلابېلو افغان چارواکو او سیاسونو سره یې لیدکاته کړي دي، په دې لیدنو کې تر ډېره د تاوتریخوالي په کموالي او د اوربند باندې ټینګار شوی ده، خو د ولسمشر غنی سره یې تر اوسه نه دي لیدلي او دلیل یې هم معلوم نه دی. ښاغلي خلیلزاد څو ورځې وړاندې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي وه چې دای دوهې او سیمې ته په دې تمه ستنېږي چې افغان سولې ښکېل خواوې باید د دغو مذاکراتو په لاړ کې د پام وړ پرمختګ وکړه. بلې انسه
ډېره زیاته مننه فیروزه عزیزی. دوستانو زما بل همکار را سره دی په ننګرهار کې، نن ولسمشر محمد اشرف غنی په سفر دغه ولایت ته تللی دی، دغلته د ازادي رادیو همکار را سره دی تلیفون په تماس کې دی. د خار د وضعیت په اړه راته وایي او د غونډې په اړه.
کومه نوازه خبره شوې وه هغه نو لامه غریسه جلال آباد ښار اکثریت برخې تلل شوې ده. ولسمشر اشرف غني سار ننګرهار ته راغی، همدا اوس د ولسونو په یوه غونډه کې ګډون وکړ. غونډه همدا شېبه چې زه تاسو سره خبرو کوم پیلېږي. نو کسان چې د خلکو سره چې موږ خبرې وکړي دغه ډول راتګ او دغه ډول لیدنې یو ډول نمایشي بولي وایي چې په دې کې داسې ولسمشر راغلی د بدلتا تاوي سره، خو کومې ژمنې چې کړې وي دا چې بیا هم راغی تر اوسه لا هغه پخوانۍ ژمنې نه دي عملي شوي. دوی ډېره اندېښنه د امنیت په برخه کې ښایي چې ننګرهار ته لکه په تېر کې چې ولسمشر اشرف غني تقریبا یو کال وړاندې راغلی و ژمنه د امنیت خدمت چې ننګرهار ته به لومړی خلکو ته د امنیت تامین زمینه برابروي، امنیت به ورته تامینوي، خو دوی وایي چې امنیت له هماغې ورځې راپدې په لفظ خراب شوی دی. نو ښار مکمل تړل شوی دی، کاروبار د خلکو ورسره ټکنه شوی دی. نو اوس وګورو چې ولسمشر اشرف غني دا ځل چې راغلی د خپل لومړي مرستیال سره همداراز د ملي امنیت شورا سلاکار سره او د کابینې رزن نورو غړو په ملتیا باندې وګورو چې دا ځل ننګراریان ته څه له ځانه سره لري، څه ژمنې ورکوي او په عمل کې څه لري.
مننه مننه کوله تاسو ډېره زیاته مننه. دوستانو و موریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته رسیدلی، دغلته په یو غونډه کې ګډون کوي. د هغه د سفر لپاره د جلال آباد د ښار زیاتې برخې تړل شوې دي. عام خلک انتقاد کوي چې ولسمشر دا ډول سفرونه تشریفاتي بڼه لري او د مخکې تر دې هم چې دوی سره کومې ژمنې کړې دي هغه نه دي عملي شوي. وروسته خبرونو کې به چې ولسمشر څرګندونې وکړي او نور نوي معلومات راشي له تاسو سره شریک کړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په پکتیا کې د خزو چارو ریاست وایي د خزو د مرموزو وژنو پیښې زیاتې شوې. د خزو د حقونو مدافع بنسټونه وایي دی وضعیت اندېښمن کړي. د یادو قضیو د عاملونو نه نیول کېدل د دې لامل شوي چې دا ډول پیښې زیاتې شي. نور حال په دې ریپورت کې واوري.
په پکتیا کې د خزو د حقونو مدافع ټولنو چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د خزو د مرموزو وژنو قضیه زیاته شوې چې له امله په مرکز او ولسوالیو کې د انجونو او میرمنو د اوسنی وضعیت په اړه د دوی اندېښنې زیاتې شوې دي. د پکتیا ولایت د خزو شبکې مشره زرغونه همت وایي په ډیرو مواردو کې انجونې او خزې د ناموس په نوم وژل کېږي چې دا ډول قضیه وروسته پرته له څېړنو پاتې کېږي او عاملین یې هم نه مجازات کېږي. میرمن همت په دې برخه کې چارواکی ګرام بولی
په ناموسی نوم عنوان لاندې د خپیاندو قتلونه زیات شوي دي. خو متاسفانه زه به دوایم چې په دې کې زموږ دولت ډېر عاجز پاتې شوی دی، لکه څنګه چې وغواړو چې باید څېړنې ترسره شي چې آیا دا خور ګناه لري نه لري، دا خور مجرمه دی نه دی مجرمه. د دوی جسدونه په غرونو کې پراته وي، د دوی جسدونه په دښتو کې پراته وي.
په پکتیا کې د بشري حقوقو سیمیز دفتر وایي د قتلونو په ګډون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملونو نه نیول کېدل د دې لامل کېږي چې د قضیې ورستر بل زیات شي. د دې دفتر د ښځو د برخې مسؤله زرمینه شمس له امنیتي، عدلي او قضایي ادارو غواړي چې د ښځو د تاوتریخوالي په قضیو کې ښکیل کسان د محاکمه کړي. په پکتیا کې د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم په دې ولایت کې د ښځو د مرمزو وژنو د قضیو له زیاتېدو اندېښمن دي. دوی که څه هم د مېرمنو د وژنې په اړه رسمي او کرار قام په لاس کې نه لري، خو په امنیتي ادارو او په ځانګړې توګه د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې پر مدیریت نیوکه کوي چې په داسې قضیو کې قانوني اجراءات نه کوي. د دې ریاست مشر نسرین اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل
ځکه پکتیا ولایت کې مخفي مړینې زختې ډېرې سولې، نو موږ چې ګورو دغه یو دغه میاشت کې موږ یو درې څلور دی مخفي مړینو چې خزینه ناګنا په قتل باندې رسول کېږي. آیا هغې دومره جرم کړی چې هغه لایقه د مرګ ده؟ بدبختانه د موږ د جنایي مدیریت اقدامات ډېر ګړندي نه دي په دغه حصه کې.
د پکتیا د امنیه قومندانۍ سرپرست لطف الله کمران څخه مو د ښځو چارو ریاست د انتقاد او دا چې د روان کال پر مهال یې څومره قاضیو ته رسېدنه کړې پوښتنه وکړه. ښاغلي کمران دقیق ارقام شریک نه کړل او په عمومي توګه یې د ترسره شویو چارو او په راتلونکي کې پر اجراتو کولو ټینګار وکړ. په پکتیا کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او په مرمزه توګه د دوی د وژنو پر قضیو په داسې مهال اندېښنې څرګندېږي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت په څمکنیو او احمد خیل ولسوالیو او د مرکز ګردیز اړوندو سیمو کې په جلا جلا پیښو کې څلور مېرمنې وژل شوې او یوه یې په چاقوګانو په مرګونی ډول ټپې شوې ده. د هغه قضیې دي چې په اړه یې د بشر حقونو او د ښځو چارو ریاست تر دروازو خبر رسیدلی، خو د همدې درو د مسؤلینو په وینا ګڼې نورې داسې قضیې وشته چې له دوی پټې پاتې کیږي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چکنور د کلي نګولدین تاسو سره په تماس کې یم. زما درخواست قاضي غوښتنه پیشنهاد دا دی، درې درخواست لرم، درې غوښتنې یا درې تقاضاګانې. اول غوښتنم دا ده چې د ډاکټر په افغانستان کې د ډاکټرانو فیسونه ورځ په ورځ باندې لوړېږي، پورته روان دي. همدارنګه د ویانې واخله، په دوایانو باندې لیکلي سل روپۍ قیمت ډاکټران زموږ نه 200 واخلي، په دوایانو باندې 200 لیکلي ډاکټران زموږ نه 400 واخلي. دا د ظلم خبره ده، زیاتې دي ظلم دي. د ډاکټرانو فیسونه ورځ په ورځ باندې پورته روان دي. افغانستان دولت ته زموږ دا درخواست دی چې دا کم خلک دي چې خپل حق نه ضافه فیسونه اخلي، باید چې دا خلک محاکمه شي. بیا د سوداګرو سوداګر همدارنګه ورځ په ورځ باندې پورته روان دي. یو شی چې لس روپۍ ګران شي، هغه شی په 500 روپۍ باندې ډېر خرڅېږي. دا ګران شوی دی. شی ډېر شیان هم ویلي چې هغې باندې تاریخ تېر شوی دی. هغې کلي کلي 2010 کې راوتې، په 2013 پورې کار کوي. اوس یې ویشتم روان دی، درې کاله پکې شوي. ما په خپله باندې لیدلي دي. زموږ دولت ته دا درخواست او تقاضا ده چې دا خلک دا محاکمه شي او دوسرې حساب کتاب وشي، بیا بل څوک دغه شان کار ترسره نه کړي. وسلام ګلدین چکنوروال.
عبدالرحمن دی لوګر ولایت د ټیلر موټر وان امام جبل سراج کې ولاړ یو. سالا سراجی کیږي، سالنګ تور ده. ها موټر نه پریږدي که څوک لاس زره روپۍ ورکوي هغه پریږدي او نور موټر کار ولاړ دي. هیله کوم چې دا جما خبرې نو لوڅوګو چارواکو ته ورسي.
دا د ارغنده او لوګر پر چرخي د کومې خامې لارې چې زغت موټران چې په تاګ را تاک کوي، اکثره د موټر په خپلو ټیرو سره کوم یو مان دوه منه خاوره چې د کابل ښار توري عامل د خامې سرک دي چې ټوله ګرد خاک دي رواد د شپې چې جوړ کړی دي دغه خاورې دوړې دي چې دا مشکل خلکو ته ایجاد کړی.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستان ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شو زموږ غلا ساده راډیوونه او دا زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو ده. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په غنو خارونو کې د ساده راډیو خبرونه د اف ام 95.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شي، بلکې زموږ ریپورټونه، خبرونه، مطالب، اونیز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. او سم وخت د غرمې 12:30 بجې شوې. اسمت څاروان سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروري.
د افغانستان ولسمشر نن د یو جګپوري پلاوي په مشرۍ ننګرهار ته ولاړ. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي محمد اشرف غنی به په ننګرهار کې له پوځي، ملکی او کلتوري مشرانو سره جلا جلا وګوري. ښاغلی غنی به د ننګرهار د سفر په ترڅ کې د 15 ښوونځیو ودانۍ هم پرانیزي. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د سبانې 500 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه وسلوال تیره ورځ د کندهار په ارغنداب او خاکریز ولسوالیو کې هغه مهال ووژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د بریدونو په هدف راټول شوي وو. په بلخ ولایت کې له پولیسو سره د یو غیر مسؤول وسلوال قمندان په نښته کې 2 تنه وژل شوي او 15 نیول شوي دي. د بلخ د امنیت قمندانې ویندوی عادل شاه عادل وی د لوی څارنوالۍ د حکم پر اساس ځانګړو پولیسو تیره شپه په مارمل ولسوالۍ کې پوځي عملیات وکړل چې د غیر مسؤول وسلوال قمندان له مقاومت سره مخامخ شول. په دې پیښه کې د دغه قمندان د نیول کېدو ترڅنګ د هغه 2 تنه کسان وژل شوی دی. بله، د واشنگتن پولیس وای د کانګرس پر ودانی د ولسمشر ترامپ د پلویانو د یرغل پر مهال 4 کسان مړ شوی دی. د پولیسو په یو بیان کې راغلی چې یو میرمن په دزو وژل شوی او درې نور هم د بیړنی روغتیایي وضعیت لکبل مړ شوی دی. ټویټر، انستګرام او فیسبوک پرون چهارشنبه ول د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اکاونټونه په موقت ډول بندوي.
دوستانو، زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري په همدې ځای د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. په راتلونکو څو دقیقو کې تاسو د مخکښو ښځو پروګرام اوریدلی شئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
مخکخی خزی
السلام علیکم. د ازادي رادیو نیوز خبرونه ته شراغلاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شذي پروګرام لرو چې زملالی بشیر به پر مخړم. نن په دې پروګرام کې زموږ لومړی میلمانه هدا مبارز د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ده. دا د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغ شوی او اوس د حقوقو د پوهنځي محصله ده. د همدارس د څلورم سیمستر د لوپټي ټولنې مرستیاله ده. هو دا مبارز همدارس د اصلاح د ځوانانو د فرهنګي ټولنې د شذینه برخې مشره ده. ل دې سره به په یو څو شیبو کې خبري پایل کړو. هو دا مبارز همدا اوس را سره پر لیکه ده. هو دا جانې خبرونه ته شراغلاست.
ډیره زیاته مننه. سلامت اوسئ. زه هم خپل سلامونه تاسو ته درنو همکارانو ته ټول جنو ریزنګ ته وړاندې کوم.
ډیر مننه چې لازادي رادیو سره خبرې کوي او وخت مو استلی دی. هدا جانې، تاسو خپل لوړې زده کړې د انګلیسي ادبیاتو او همدارس د په حقوقو کې کوي. د دغه زده کړو په کارولو سره په کومه برخه کې زیات کار کول غواړي؟ دا چې موږ پوهیږو چې تاسو د شتو د حقونو لپاره هم کار کوي، په هغه اړه به یو څه معلومات راکړي.
ډیره مننه. زه خپل د دغه زده کړو په مختلفو برخه کې کار کوم. زما هدف څنګه چې د انګلیسي ادبیاتو نه فارغ یم، نو زما هدف دا دی چې زه د انګلیسي ژبې چوس یو نړیواله ژبه ده، د پرمختګ ژبه ده، نورو خلکو ته وړاندې کوم او ورته ځکم. بل دا چې زه د حقوق علم غواړم چې د ښځو د حقوقو په برخه کې کار وکړم.
اوریدونکو، تاسو د هدا مبارز خبري اوري. اوس د ازادي راډیو اونیز خبرونه مخکښ شې روانه ده. له دوی سره به خبري کوو. هدا جانې، تاسو د څلورم سیمستر د لوپټي ټولنې مرستیاله یاست. دغه ټولنه څه کارونه کوي او د لوپټي ټولنه څه وخت رامنځته شوې ده؟
د لوپټي ټولنه د شاوخوا یو کال کېږي چې موږ رامنځته کړل، او د مختلفو برخو کې خو په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې ډېر زیات کارونه کوي. د هغوی د حقونو په برخه کې کار کوي. مثلا ځینی خزی چې خوندی ته کورنۍ اجازه نه ورکوي موږ کوشش کوو چې کورنۍ ته قناعت ورکړو چې هغه خوندی ته پریدي همدارنګ دغوی کوم انجینې چې د زده کړې لیوالتیا لري د لوړ البته د لوړ زده کړو او هغوی ورته لاسرسی نه لري یا زمینه ورته نه ده برابر موږ هڅه دا کوو چې هغوی ته زمینه برابر کړو تر څو چې لوړ زده کړې وکړي مختلفو پوهنتونونو ته په تخصیص سره وړاندې کړو او زده کړو زمینه ورته برابر کړو او بل طرفه اخزی چې په لاسي صنایع د دې او په دې برخه کې کار کول غواړي مګر زمینه ورته نه ده برابر موږ هڅه کوو چې تر څو هغوی تزمینه برابر کو او د مختلفو پروژو لپاره هغه ته کار ورکو په دې برخه کې کار کوي بل هغه ځکه چې عدالت لاسرسی نه لري په دې ویر کې چې دوی ته انصاف نه ورکول کېږي د دوی غږ به څنګه وري په دې برخه کې موږ هغه سره مرسته کوو تر څو چې د قضایي او د دوی ورګانونو سره په تماس شي تر څو خپل حقونه لاسرسی ولري ځکه چې د ښځو په برخه کې ډېر ځلې خځې د عدالت نه لري پاتې شوې په ننګرهار کې بیا په افغانستان کې موږ هڅه لرو چې هغوی ته دا جرأت ورکړو دا ورته زده کړو چې تاسو غږ اجمنه اورېدل کېږي او تاسو حق درکول کېږي خو په دې شرط چې تاسو خپل غږ پورته کړئ
او دغه ټولنه آیا په نورو ولایتونو کې هم شته او ستاسو ټولنه څومره غړي لري اوس
وس شاوخوا خو زموږ د ټولنې 50 تنه غړي دي اوس دغه چې دا نه رامنځته شوی دی نو په دې خاطر موږ نور ولایتونو ته نه دا غځولې یوازې فعالیتونه مو تر نظر پورې محدود دي
هو تاجان زموږ اوریدونکو به هم له تاسو څخه ځینې پوښتنې لري لومړی اوریدونکو اخلم ازادي رادیو ته مهرباني وکړي
نن مې محمد اساده پوښتنه مې ده پوښتنه ده چې دا دې تر اوسه کوم خدمات کوي دا کوم شات کې نه ته کورنۍ نو سره کې نو هغه دې څنګه ولای چې په کوم طریقه ژوندۍ ته یو کار ته حاضر ولای شي دا فستانه نه ده بار
دې نه چې تمرنه ایثار ورته بزدسي وایم چې څنګه چې موږ ټولنه افغاني ټولنه د اسلامي ټولنه ده خو متاسفانه په افغاني ټولنه کې بیا په لګ اندازې تر یو کچه پوری اسلامي احکام ته شال درول شوی دی لکه څنګه چې انجینې په اسلام کې هم د حق د ځکه حق لري مګر افغانان دي زیاتره افغانان چې په ځانګړي توګه پښتانه هغه ته اجازه نه ورکړي چې ځکه کې نو موږ همغه سي په څنګه چې اسلامي آیاتونو په قرآني آیاتونو پر بنا او خو زه حق ورکاو شه موږ هڅه کوو د غی قرآنی سرکین او قناعت ورکو او کله چې طاقت نه کیږي او غواړي چې ملای امامانو نه غواړي چې غیته په خطبو کې د جمعې پر ورځ باندې همدارنګ په هر ورځ دیته د خزه د حقونو په اړه وغږیږي به خاصه د خونې روزنی په اهمیت دوی پوي کې چې دې ته ارتیا لري چې باید د کړو کې نو په دې غلاره مونږ کولای شو چې هغه ته قناعت ورکو او زموږ افغانان هم قناعت کوي مونږ سره زیاتره کورنۍ ته مونږ قناعت ورکړي دي او نه کومه غچې انجینر اوس کولای شي خپل د کړو کې زیاتره برخې چې مونږ کار کړي
هوتا جانې تاسو د دغه کورنۍ سره آی په دې اړه هم خبرې کوي چې د نن زمانی او اوس اثر غشتنه هم دا چې باید د یو ټولنې د پرمختګ لپاره د ټولنې ټول اوسیدونکو زده کړې ولري او د ټولنې په پرمختګ کې ګډون وکړي یعنی د افغانستان د پرمختګ لپاره دا ډیره مهمه ده چې شذې هم همغومره از دا کړي ولري کار وکړي چې ټولنه پرمختګ وکړي افغانستان پرمختګ وکړي نو په دغه سیو ټولنه کې لکه افغانستان چې دی په دې کې خو لا زیاته اړتیا ده چې شذ لوستي وي هغه د یو د بل سره مرسته وکړي په هر برخه کې کوي کار دروختیا او صحت برخه وي چې باید موږ ډاکټرانی ولرو نرسانی ولرو قابلګانی ولرو چې هغه ته خلک خپل لونی او میرمنی یوسي او بل دغه چې په شونځیو کې زموږ خبريالانو داسې راپورونه هم ورکړي چې ځینی خلک خپل لونی ځکه شونځي ته نه پرېږدي چې هلته د شذینه شوونکو شمیر کم دی یا په ځینو شونځیو کې هیڅ شذینه شوونکې نسته نو کله چې څوک په خپل لور باندې زده کړې و نه کړي نو هلته به څوک راځي دوی ته به کوم شذ به راځي د نورو ولایتونو خلک به راسي ورته زده کړې به ورکړي خو تر یو محدود مدت پورې تل خو نور خلک نسي راتلای چې د خلکو سره مرسته وکړي همداسې نورې برخې دي چې د امنیت په برخه کې د په هر بل برخه کې کوم وګورو چې په امنیتی سکتور کې د تلاشی په برخه کې ښه ځینوي هغه ترین سوي نوي هغه روزل سوي نوي هغه پونوي چې څنګه ښه ځینه تلاشی کړي خلک مجبور چاله نارینه و دروي د تلاشی په ځای کې هم نو آیا تاسو پر دغه باندې هم سره بحثونه کوي چې اوس دغه اثر یو ضرورت دی دغه چې باید خلک خپل لونی پریږدي چې هغه د خپل ځان په خاطر باندې خپل ټولنی په خاطر د خپل کلی په خاطر زده کړی وکي
هو بالکل په دې باندې موږ هم خپل کار کړی دی لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه سی د خو اغه د قناه ورکول پر مهال دا خبرې چې موږ خپل هم کوو وسلاندي کومګا چې ته وګورې د ځینی خلک چې د فکر کوي چې خځه تاسو ضرورت دی چې زده کړو کی اوس که چې ته خځه د تر وخت وای چې لکه اوس هم د دې افغانانو لخوا موږ ورې چې خځه دی اواز ډاکټر شي او معلم شي تاسو هغه د برخه کې مهم دی چې کار کوي نه ولیکله چې موږ تلاندې د اشاره ورته کوم چې د حج مراسم ته یو خځه دی هغه تلاش څوک کوي اما غل چې خځه ارتیا ده دلته چې خځه باید کار کوي اوس کا پرسنل کې د خځو غږ د خځې له طریقې خبري او خځه سره خبر کې دا ډیر غوړه او تاثیر گزاره کیدلی شي همدارنګه په خزینه پولیس چې موږ ولرو چې ته چې آتا خزینه پولیس نه غوړو سی موږ نشو کولای چې آتا سړی هم ولي او تلاشي پر مهال خځه قناعت ورکي نو دا خوډیره مشکله ده چې موږ وایو چې خځه دا یو نه انکاریدو کې حقیقت دی چې خځه ارتیا ده چې په هر برخه کې کار کوي او اثر او د ټولنې وسنۍ وجد د تقاضا کې چې خځه په هر برخه کې کار کوي
مننه هدا جانې اوس په ورسم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ تاسو د ازادي رادیو مخکښ شې د پروګرام اوري
مننه ز جمعګل مجاهد د کندهار څخه اړیکه نیولې ده ویلی سمجان ته ځانګړي سلام وایم د جسمي افسرانو ته ده چې خوندې چې مکتب ته دي یا کارځای ته دي دا سی یو جامع دا سی یو شو چې راوځي هغه د دې د خلک مزایمت ورته کوي دا هغه شو ته کوم پیغام لري او ځینې د کندهار کې دلته ځینې خلک دي چې هغه دراته نو پرې در لسم پرې په خپل خوندو یا په خپل لورګان باندې درس وايي دا د غیر نه پرېږدي نو ایته غته سوي چې تا د پاره نو درس بالا په درد نه خوري نو هغه پلورو ورون ته دا کم پیغام لري او دغه څوک چې د سپېو داسې ځمه کې راوځي چې د شاسترګې وراوري دغه ته دغه د فستدې کډارته
ډېر مننه جمعګل مجاهد صاحب چې تاسو د کندهار ولایت څخه ځنګ وهلې او پښتنه مو وخسته د ازادي رادیو د راپورونو او نور خبرونو د لارې به تاسو اوري چې موږ هم داراز د نه یوازې دا چې د شوز ستونزې راپورته کوو بلکې د دې ټولنې ستونزې هم راپورته کوو او موږ خبر یالان نه وخت نه وخت دغه راپورونه ورکوي چې دې ټولنې کې یوازې دغه چې مشکل و شوز تراجی نسی بلکې و دغه سیناریو نو ته هم راځي کېږي چې هغه پازابوي او د هغه پر شخصیت یا پر کالو یا پر جامو باندې نیوکه کوي او شذې موږ چې کله خبري ورسره کړې دي په کوڅو کې د بیرولو د یاد زورولو په اړه نو دوی مشتویل دي چې په هر حالت کې په هر قسم جامعه کې دوی راووزي دوی زورول کیږي یعنی د یو شذې وجود خو د منځ نه سیړل کېدلای دا چې موږ باید خپل ټولنې ته د عامه پوهاوی په برخه کې پوهاوی ورکړو او هغه باید پوسی او شذې باید ونه زوروي په کوڅو په لارو کې او هغه خپل کار او درس ته پریږدي یعنی یو نارینه حق نه لري چې یو څوک راووزي او دوی ورته مزاحمت وکړي بل پښتنه به بیا د هدا جانې څخه وکړي په دې اړه څه فکر لري هدا جانی تاسو د جمعه ګل مجاهد پښتني واخیستلې مهرباني وکړي
ډیر مننه څنګه چې جمعه ګل مجاهد ضرور ویلي چې خځې په داسې یو لباس کې راځي او هغه د دې سبب ګرځي چې نور انجنې تعلیم مونږ کې یا یو ته اجازه ونه کی ولی موږ همیشه د خزینه ته رقم علامت وه هیڅ کله ځان مې چې هغه یو ځینې یو څو وخت مخکې دا خبره ډیره مشهور وه چې همیشه وایي چې ستا اجازه چیرته ده مګر ځان مې ستا لیدل چیرته ده ستا نظر چیرته ده نو د څخونی کې مو خو یو یو په خو زمونه مچې خزي ديني خزي البته ديني خزي د سدي چې لباس د جامع سره سر نو کړی او غوي د سدي لباسونه غونډي چې د خلکو توجه ورته وړي خو دلته باید سلام خپل فکر خپل سترګې خپل په واک کې ولري داسې خو نه ده چې یوازې موږ هغه ملامت کړو ځکه چې قرآني آیات هم دی چې وایي چې تاسو خپل نظرونه ځمکې ته واچوئ تاسو خو ځان درې دي چې ای مېرمنو تاسو خپل نظرونه ځمکې ته واچوئ بلکې هلته دواړه نارینه خو ځینې دواړه مخاطب شوي دي چې تاسو نظرونه خپل ځمکې ته واچوئ داسې خو نه ده چې یوازې ښځې د خلکو توجه ځان ته اړي په دې برخه کې یو څه ملامتیا شته مګر زه په مکمل ډول سره دا نه منم.
او هدا جانې د دوی بل پښتنه دغه و چې خلک خپل لونې په نیمایي کې له ښوونځي څخه وباسي هغوی چې تر اتم یا اووم پورې ورسېږي بیا یې زده کړو ته نه پرېږدي. دغه سیخ مور او پلار ته تاسو څه ویل غواړئ؟
زه د دې مور او پلار ته دغه وینا لرم چې ځان ته خو داسې نه کېږي که ته خپل لور تر اتمه پورې زده کړو ته پرېږدي او نورې نه پرېږدي او زه هم همداسې وکړم نو موږ به هېڅکله یو ښځینه ډاکټره ونه لرو، موږ به هېڅکله یو ښځینه معلمه ونه لرو ځکه چې ښځینه ښوونکي هم لوړ زده کړو ته اړتیا لري. همدارنګه ښځینه ډاکټره هم لوړ زده کړو ته اړتیا لري. تر څنګ په مختلفو برخو کې چې اوس د ټولنې ارتیا د چې خځه په کار کې دوی ټول لور زده کوي دا خو مې کېږي چې زه دې دومره زده کړم کوم چې یو خط لیکل او لوستل دې زده کوم نو دې په ځان نه کوم وای دا کسان چې دوی خپل لور باندې کمی زده کړی به هم دې انده تقاضا هم لري چې دوی په هر برخه کې خځه ته باید خځه په خدمت کې وي. مثلا دوی بیا وایي چې خځه ډاکټر زموږ ارتیا د خځې تخپل لور نه پرېږدي چې لوړ زده کړې وکړي ډاکټر شي نو ته به څنګه د خدمت لپاره یو ښځینه ډاکټره غواړي؟ په همدغه ستا لور ده زما خور ده او د بل چا لور ده چې زده کړې زیاتې کړي دي او په دې باندې پوهېدلي دي او سبا جامعې ته د یو ښه خدمت کوونکي په وړاندې په توګه وړاندې شوي دي.
اوس هم زموږ یو بل اورېدونکی پر لیکه دی، مهرباني وکړئ د ازادي راډیو مخکښ شې د پروګرام دی.
احمد همدرد در سره پاړي ته کېم د لغمان نه پښتنه مې له میلمنې نه دا اول ورته سلام او پاز له سلام پښتنه دا داسې دا څومره مطمئنه داسې په دې ټول په خبرو کې د خزو راتلونکي ته څومره پاملرنه سره دا څومره دا مطمئنه دا آیا حالات به خزو ته حقوق ورکول نه دین هم پسې خراب شي که حق به نورم ورکړل شي خزو ته؟
اول خو وعلیکم السلام همدرد درو ته ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې اوس په یو اوسو واتساپ کې راغلی دا سبا د سولې خبرې پیلېدونکي دي. لکه موږ سره څه وخت مخکې موږ د طالبانو د رسنیو څخه ولوستل چې ښځو ته حقونه ورکول کېږي او دا کوم جنجالي موضوع نه ده خو تر یو حده پورې ماته جنجالي ځکه ښکاري چې تر اوسه پورې روښانه ده چې ښځو ته به کوم حقونه ورکول کېږي. زه په خپل انداز زیاتې پوښتنې لرم چې آیا ښځې ته به دی اجازه ورکړي چې په لوړ پوسټونو باندې کار وکړي؟ لکه یو څو وخت مخکې ما د خوګیانو ولسوالۍ د یوې مېرمنې سره خبرې کولې، هغه مدیره وه په خوګیانو ولسوالۍ کې. طالبانو ورته ویلي چې تاسو دلته نور د مدیري په توګه کار نه شئ کولای، که چیرې غواړئ چې تاسو ښوونکي اوسئ نو خپل همدا تدریس کوئ او بس نور تاسو نه شئ کولای چې په نورو سړو او په ښځو باندې مدیریت وکړئ او هغوی د هغوی مدیر اوسئ. نو ماته همدا اندېښنه پیدا شوه چې آیا په راتلونکي کې که چیرې طالبان سیاسي مشارکت وکړي او دلته راشي نو آیا دوی به دا ومني چې ښځه دې په لوړ پوسټونو کې کار کوي او د دې دوی دې تر لاس لاندې کار کوي؟ زما لپاره پخپله همدا پوښتنه خو زه ورته خوشبین یم چې که چیرې دغه سوله راشي نو اتمن ښځو ته حق ورکول کېږي ځکه اوس موږ مجبوره یو دا ټولنه دا اجابوي چې ښځه باید په دې برخه کې کار وکړي، مختلفو برخو کې کار وکړي. دا خو د ټولنې یو جامع غوښتنه ده. که چیرې دې ته نه انکار کوي نو ټولنه له ستونزو سره مخ کېږي او نشي کولای چې پرمختګ وکړي.
مننه. اوس به ورسم یو بل اورېدونکی برا واخلم، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
بلې، السلام علیکم. ځکه ولې شنا د اسلامي ولایت څخه تاسو ته پټه ماکین وای کنم اسلام مبارک دی خو شوسته ډیر تراخه حقوق ورکړي خو تاسو باندې چې اوس په افغانستان کې هغه د حقوق تبيخي هیڅ اهمیت هغه شنه ورګي چې واځي وي واځي وي د حقوق واړو وي واځي واځي د اشرفیانو اروپایانو سره ځان برابرول غواړو.
استاس تبصره مو واخسته د یادونی ور د اوریدونکو چې زموږ په یو راپور کې هم او نه په نور رسنوي کې موږ اوریدلی دي چې شوزو دی ویلې چې موږ غربي حقوق غواړو یا د اروپایانو غونډي ګرځیدل غواړو. نو آشنا صاحب ز فکر کوم چې دا یوازې ستاس خپل نظر دی او د شوزو په اړه تاسو داسې فکر کوي او د شذینه اوازونه ژغونه نظرونه چې موږ راټولول ولایتونو څخه شذي هر ورځ تقریبا مشتدا راپورونه راځي مش خبریالانی رالیږي چې په ولایتونو کې شذي د سولې غوښتنه کوي، یعنی شذي وایي چې دوی اصلا د دې جګړې لومړی قرباني دوی دي. فکر کوم چې دا به یو لوی جفاوي کوم جوای چې شذي د سولې پر خلاف دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شذي راوتل دي، شذو لاریونونه کړی دي، شذو غونډې جوړې کړې دي. هغه شذي چې نس راوتل هي هغوی د کورونو څخه خپل استاد ټاکل دي او بیا یې د هغوی لاري د سولې غشتنه کړی ده او هغوی وایي چې باید په دې وطن کې سوله راسي. بل اوریدونکو لرو مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
سلامونه تاسو ته درنې ملمانه ته ټول هیوادونو ته ولونه کوم. فضل ودی وردګ مله وردګ باندې شکل وسونه نه پلیکا کې وسته شو. واقعا رجوا ډیرا پیاوړی څوک ده، دا تاسو ملمانه نو دوی د افتخار دی چې موږ داسې یو څوک لري په ټولنه کې چې هغه خدمت کو. واقعا هم دا غړی زو دې غوړ هم درسلې دی لري به یو افتخار دی چې داسې پښتانه شته چې اغه په دوه لیکو کې کار کوي او خدمت کوي ټولنه د پوره او د خزو د پوره. نو درنه ملمنه نه پښتنه دا غواړي چې اغه کوم کسان چې په خپل باندې ویایي چې ولوز خپل لور مکتب ته پریدم یا خپل لور په اصطلاح ډاکټرۍ ته پریدم یا انجینرۍ ته پریدم په عمل کې بیا غاسې کار نکوه، که یو چا سره بروشي نو په خپل باندې ویایي چې زه داسې کړم خو بیا په عمل کې غاسې شي نه وي. او هغه کسان چې په لرو پلاتو سیمو کې ژوند کو د خپل مثال زیاتره خلک داسې دي چې هغه لورګونې په بادو کې ورکوي. مثال یو کس ووژني بیا هغه لور ورته په بادو کې ورکو. دغو کسانو دپاره د کومه داسې په اصطلاح چې هغه اوګوشي ځکه دغه د یوه د لیوانتوب په اصطلاح لیوانه هم داسې یوه معامله نه کو چې ته یو څوک ووژنه بیا په مقابل کې ورته لور ورکه بیا په بادو کې. نو د ما په نظر باندې د دوه دپاره څه داسې یو اوګوي ورکو په ټولو لوګراتو سیمو کې چې خلک ژوند کو په داسې سیستمو باندې کار کو. او هغه کسان چې د خپلو ښځو سره په کورو کې شرات کو، یعنی د ښه د خو یو ډیر مظلوم شاید په اصطلاح لو هغه دغه د پوره د څه پیغام دی چې دام د سوګوش یعنی خپل خجو سره زور جوړ پای ونه کو. د درانې من منې نه دا پښته یو سوال و ډیر ځو تمن نه وخت رو کول.
مننه تاسو څخه وردک صاحب چې د چک ولسوالۍ څخه مو مشت زنګ وهلی وو. هدا جان تاسو د وردک صاحب پښتني واخستي مهرباني وکي.
او بالکل ورده کړو خو پښتنه کوله اوس زیاتره زګور ما ځنی خلک دي چې ما ته پخپل ام زیاتره ټولنې جوړ شي ما ته وړاندې ځنو شو چې من سره کار وکا. خو لمړی چې ما هغه ته وکتل هغه ما نه دا وختنه کوله چې زه دا غوي د خزینه برخه مسولیت په غاړه واخلم او هلته ورسره کار وکم. خو کله چې ما لیدل هغه خپل خور نه پرې خوله چې ذکر یو کې او بیا په کور کې بنده ساتله ما ته ویل چې ته لمړی باید دا کار وکړې چې کته زه هم د یو چا خور یم، کته غواړې چې خدمت سره کار وکړې د ښځو لپاره کار کې نو لمړی باید تا خپل خور ځان سره راځي او تا به خپل خور باندې دغه برخه چلولې وه چې دغه برخه د سرکار کې څومره خده چې یو خور او ورور د اوګه په اوګه ټولنې ته کار وکړي. نو زه هم هغه خلک چې ټولنې ته غواړي چې کار وکړي مګر خپلې کورنۍ خویندې لورګانې باندې په کور کې ساتلې دي دا ویلرم چې دا په دې کار نه کیږي چې تاسو یوازې هم د خپل خزې سنور دیوالونو کې باندې وساتئ. دا باید کار وکړي کله چې په دا کې چې ټولنه اړتیا لري چې خزه پکې کار وکړي نو بیا ترې دا چې خپل لور دې کار وکړي همدارنګه خپل خور دې کار وکړي همدارنګه زده کړې وکړي ځکه دا خو بده نه ده. زه چې په ایجاب کې راوځم ټولنې ته کار کوم د خزینه ستونزې اورم او د ښځو د ستونزو د حل لپاره لارې لټوم او کار ورته کوم. ته هم باید همداسې وکړي. نو دس خو او بیا ورور ویلې چې په خولي باندې وایي چې موږ کار کوو او بیا نه پرېږدي چې په عمل کې بیا داسې نه دي. او متاسفانه چې دا برخه شته دی او باید ورته کار وشي تر څو چې
دې ټول څه مونږ راوځو ولې مونږ جته راځو خلک هم ګوري چې خو دې ورونه یو ځای کار کوي سبق مخ کې ملاله میوان خو دې یو بخې دا هغه سره پلار به او وروري او سره کار به سره کوي نو دې ډېر بیرګي مونږ لرو
هدا جان ډیره مننه ستاسو د ګډون څخه تاسو ازادي رادیو او ری اونې زخ پرونه مخکښ شذې روانه ده زموږ بل ملمنه بصیره دیدار ده بصیره دیدار د لغمان ولایت اوسیدونکې ده او په کابل کې د سید جمال الدین افغان د دارالمعلمین د دینی علومو د څانګې څخه فارغ شوې ده مخکې په یو دولتي شونځي کې مدیر و اوس د یو خصوصي شونځي مدیر ده د زموږ سره پر لیکه ده بصیره جان خبرونه ته شرغلاست
مانم سپیلسی زما سلامونه اونې کې هلي دی ازادي رادیو کارکونکو ته دی ازادي رادیو دی کارکونکو دی رادیو له طریق نه ټول علاقه مندانو او ریګنګ ته وړاندې کوم
ډیره مننه بصیره جان چې تاسو وخت وایست یو لمر سره په دې پروګرام کې ګډون کوي بصیره جان د دې پروګرام په اوجدو کې به موږ د خپل اوریدونکو ژغونه او د هغوی پښتني هم اخلو تاسو لمړی د پدغه اړه راته وایست چې په دولتي شونځي کې چې تاسو کار کاوه او اوس په خصوصي شونځي کې یاست د دوه دوو تجربو ترمنځ څه توپیر وو او تاسو کومه برخه زیاته لننګونو ډکه ولیده
په دولتي مکتبو کې څنګه وایي چې راکړی دی زه هم د خلکو سره زه هم د شاګردانو سره یعنی کمبود د معلم سره کمبود د موادو د تی سره موږ یې مواد کې دي لسم دولت دونه خاصه توجه د دولتي مکاتبو لپاره نه لري یا امکانات نه لري او یا نه لري او یو جدي مشکل چې په دولتي مکاتبو کې د دې سمفو د موږ به هر دی اندازې زیاتو یعنی هغه معیاري سمفونه چې موږ د څه ریښتنه دي د دې څه ریښتنه به د موږ شاګردان حتی اویا 15 اویا شپېته 15 50 حاضر در حاضر شاګردان به موږ په یو سمف کې درلودل چې یو معلم باندې شو کولای خپل د سیوا د تدریس پیل ته په خپله ګټه تدبیر کړه او په دغه خوشاله خصوصي مکاتبو کې د ټول امکانات د موږ شاګردانو ته متعلمینو ته موږ برابرول شو یعنی امکانات د مواد درس لرو لابراتوار لرو کمپیوټر لرو سنفونه معیاري دي له معیاري نه هڅه کوم چې تر 15 ډیر شو ډیر شو کنه پورې موږ شاګردان ته سم کینو نو دا یو سهولت د تنظیم ځکهونکو لپاره برابرېږي او کله ما غږ چارواکي اوري په خصوصي او دولتي مکاتبو کې باید یو سم تحول ریشی یعنی هغه امکانات چې موږ خصوصي مکاتب لري دولتي مکاتب هم باید فراهم کړي او بل مشکلات سره چې تاسو ولې موږ مواجه شو مشکلات وګورئ چې موږ جامع سره تر ټولو مشکل ده مشکلات دا چې موږ انجینر په مکتب سره تللي کله چې دوی مکتب سره غلي هغه مهام لسم یو لسم حتی دولسم ټولګي ته چې دوی ورسېدلي به موږ محترم والدین وبدا جلکی یا د خور به مکتب ته نه پریښودله نو بیا په دې روز روزاري په کمیټه منځرلو د کمیټو له طریقې یا مثلا د والدینو ته له طریقې یا د علماو له طریقې په ډیر کار موږ ته شاګردانو او والدینو باندې وکړه دا د دې ورځې کې د ماسه په څلورو په لاره ټول د نوو ګرام تاسو نه دا غوښتل چې نه ولا نو دا شایانه دا مشکلات سره موږ یې نه وځي
نور کوم داسې مهم ستونزې د چې تاسو په فکر د په ځانګړې توګه د جنونو مخنیسي
ستونزې زیاتره ستونزې مهمې ستونزې دي چې ان موهیت ماحول کنه د څه مناسب موهیت ماحول برابر نه ده چې د انجینر مکتب ته راشي یعنی دا والدین یا د فامیلی مدد فکر کوي چې دا موږ لورګان یا مثلا د موږ انجینر چې پیغلی شي دوی مکتب ته ځي ما بعد چې په لار کې کوم مشکل یعنی اهمیتی مشکل یا مثلا نور ستونزې دې ته پیدا نشي ډیرې دي امنیت له نگانه نارامه وي
بصیره دیدار زموږ ملمنه ده تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شذي اوري اوس هم ورځم یو اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم جوړ بخیر بشر خورتا استاس تګرمنه ملمنه او د ازادي رادیو ټول کلون اوریدونکو همکارانو ته ډیر سلامونه وایم اهله د چروغ جوړ ده ما یو کوچنی پیغام دی هغه مخکنی ورور چې مخکې زنګ وخلې وو هغه د اروپا او د کم ځای او د کم ځای خبرې چې کولې نو زه ډیر دغه لپاره خبرې فلم دغه دغه ملتي نظر په خاطر باندې نو زه دغه یو پیغام لرم وایم چې کله چې زموږ خور مور میرمن دا چې کله مریضان سي انسان یې هر کم مریضي راځي یا زموږ او تاسو اولادونه چې مثال مکتب ته ځي د دې پر ځای چې نارینه
یا نر انجونو ته تدریس وکي شبه یې کبه یو خور هغوی ته تدریس وکي یا چې موږ خپل خور مور یا میرمن ډاکټر ته بیا یو د دې پر ځای چې پرې ته ورولو دا خور به دا ښځې ډاکټرې ته خپل مشکل شو وایي او که بیا نارینه ته ووایي. یعنی زما د دسه دا پوښتنه ده که چیرې ته خپل خور مور یا میرمن نارینه ډاکټر ته ورولې ښه به یې او که بیا یو ښځینه ډاکټرې ته ورولې ښه به یې. نو دغه خلکو ته مې دغه پیغام دی چې هر که موږ نر یو او که ښځې هر یو خپل په برخه کې عمره مسؤلیت او عمره حق لري چې خدای پاک ورکړی وي. نو باید د هغو څخه هر څوک ترې برخه واخلي او هغه په ښه شکل او په ښه تندرستۍ باندې د رسیدګي وکولی شي.
ډیره زیاته مننه رحمت الله صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو خپل نظر مو را سره شریک کړ. بصیرجان یې ستاسو د وخت څخه مننه کوو. د ازادي راډیو د مخکښ شذي پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به ستاسو سره یو ځل بیا یو تر بیا مو پر خدای سپارم.